سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسیس موږ د خبری مجله هم د شیبه په رادیو سربیره د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلې اوریدلی شئ. پیل په خبرونو کوو. د خیبر پختونخوا د خیبر سیمې امنیتي چارواکي ادا کوي چې افغان طالبانو یو شمېر پاکستاني کارګر په افغانستان کې سر کړي او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي. له پیښې وروسته د مشال راډیو د خبریال راپور سره سم پاکستاني کارګر وایي چې هر ورځ یې په پاکستاني پاسپورټ تګ راتګ کوه او تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي، خو اوس طالب چارواکي ورڅخه پاسپورټونه غواړي او دغه پاسپورټونه ورڅخه اخیستي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بلوچستان یالت د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت یې په پام کې لري چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي کډوال له پاکستان څخه وباسي. جان اڅکزي پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د دې خبرې د کولو تر څنګ وویل چې تر اوسه له بلوچستان یالت څخه 80,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. د زیاته کړه پاکستان د بې اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د کډوالو د ایستلو لړۍ به دوام وکړي. تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د اسرائیل پوز وایي ځواکونه یې نن سهار د پوځي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځنګړي قطعي یو شمېر وسلوال وژلې دي. د اسرائیلو د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزې د جبالیا په لویدیځه برخه کې وشوله د حماس د ځنګړي ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس دغه ځواک تېره میاشت په اسرائیل کې پر اسرائیلیانو باندې په برید کې لاس درلود. روټرز خبری اژانس د خبرو سرچینو په قول وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو څلور حملې شوې دي. دوو امنیتي سرچینو پرون روټرز خبری اژانس ویلي دي چې په موسل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلی و. په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلي وسیلې څه زیان اوښتی دی، خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د کاناډا صدراعظم جاستن ترودو په مونترایال کې د یهودانو پر دوو ښوونځیو ډزې غندلې دي. د کاناډا پولیسو پرون وویل چې په مونترایال کې د یهودیانو پر دوو ښوونځیو د شپې لورې ډزې شوې دي. جاستن ترودو پرون په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په پیښه کې په دغې پیښې خلک سخت خوابدي شوي دي. د په عین حال کې په سیمه کې د چهارشنبې په ورځ په غزه کې د اسرائیلو د جګړې د دوو پلویانو او مخالفو خواوو ترمنځ د پانتون د محصلانو ترمنځ پر شخړې هم خواشیني څرګنده کړې ده. او د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان د سویلي افریقا پر وړاندې د خپلې توپوهنې پاڼې بشپړه کړه او 244 منډې وکړې او سویلي افریقا ته 215 منډې هدف وټاکه. دغه سیالۍ چې د احمد آباد ښار په مودي لوبغاړي کې پیل شوې ده، افغان لوبډلې د ټولو ورونو په لوبولو سره لس واړه لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان توپوهنکو کې عظمت الله مرزي 90 نسوځېدلې منډې وکړې. نور احمد، رحمت شاه او رحمان الله ګربز په ترتیب سره شپږ ویشت او 15 منډې وکړې. دا د نړیوال جام په لیګ کې د افغانستان وروستۍ سیالۍ ده. همدارنګه سویلي افریقا خپل بیټنګ پیل کړی دی چې د 2.2 ورونو کې 40 منډې کړې او هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی. سی خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې را سره د مطالعه واوریدل شي. وړاندې بار سره واوري چې د پاکستان حکومت هغه پریکړې چې له دې هیواد د غیر قانوني افغان کډوالو لیستل وروسته قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم باسي، څومره یې په پاکستان کې د دغه کډوالو په ژوند اغیز کړی دی په دې اړه د تجوزیات لرو. همدارنګه د هغو افغانانو اندېښنې او کیسې به هم در سره شریکې کړو چې دوی دا مهال په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې په پټه ژوند کوي. همدارنګه یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پکې زورول کیږي، بلکې ایران هم د افغان کډوالو چې د قانوني اسناد په هیواد کې د اوسېدو لپاره نه لري د وستلو لړۍ پیل شوې ده. د دې افغانانو د ژوند کیسې او دا چې ولې ایران ته کډوال شوي دي په دې اړه هم درته نور جزئیات وړاندې لرو. هرات کې به زلزله ځپلو ته هم ورشو چې د دغې زلزلې څه باندې و میاشتې دي، خو هغه کسان چې زلزلې ځپلې او کورونه یې ویجاړ شوي دي دوی شکایت کوي چې تر اوسه هم په خیمو کې ژوند کوي او هوا سړه شوې ده او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. غزی ته به هم ورشو د جګړې روستي جزئیات په در سره شریک کړو. دا چې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ لوب روانه ده، د دې لوبې روستي جزئیات به هم درکړو. نور مطالب هم شته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. پاکستاني چارواکي وايي لدې هیواد د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو لیستلو وروسته سم دستي د هغو افغان کډوالو د وستلو لړۍ هم پیلوي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه نه دي ورکړل شوي. د خبره د بلوچستان یاله د اطلاعاتو وزیر جان اتسکسي پرون کړې ده. ورزو د مشال لډیو خبريال فرحت شینواري ته شینواري صاحب تاسو ستړي مشه بخیر راغلي. که په پیل کې راته د جان اتسکسي د دغه څرګندونو په اړه وایاست او همدارنګه په دې څورزو کې د تورخم او سپین بولدک للارې څومره افغان کډوال افغانستان ته راغلي دي؟
دا څه چې پاکستان نه د سپتمبر په 18 نیټه باندې دغه افغان کډوالو ستنه دوه چکو عمل شروع شوی، نو په تورخم کې چې کوم انتظامی چارواکي دی وغوینه موږ شمیره راخښتي، نو په دې تیرو څورزو کې یوازې په تورخم باندې تروسه څو دوه لکه او دیار لس زره نه پورته بیا اسناد افغان کډوال چې کوم دی د افغانستان ته ستنه شوی دی. بیا د چمن سرحدي چارواکو مونږ تویل دي چې التا د غشمیره بیا سالور او زره نفوس ته رسیدلې ده، یعنی دغه نفر بیا په چمن باندې افغانستان ته اړول شوی. دلته چې د ملک مختلف برخو نه کوم دا بیا اسناد افغان کډوال لومړی لنډ کوتل موقتی کیم تر راسی، همدا غرنګ چمن تر راسی، او بیا په چمن باندې هم هغه خواته اړول کېږي. په دلته په لنډ کوتل کې دوی سبت کا دوی نوم لیکنه وشي وغینه، پس بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اړي. په لومړو ورځو کې چې موږ کتل نو دغه د کډو راتک شمیره ډیره زیاته وه، یعنی دا سه ورځم راغلی چې په هغه کې څه 9000 کسان چې کوم دی دا په تورخم دروازه وختي، دا سه 10000 پورې د ورځې. خو پرون تر شپې نه وخته پورې، یعنی د نومبر 9 نیټې شپې 11 بجو پورې، څه پاسه 3000 کسانو ته دا شمیره را پریوتی، یعنی 3000 کسان په تورخم باندې افغانستان ته وختي. بل چې کوم تاسو د جان چکزی سیب خبره وکړه چیرې کوم خلک پی وار کارډ لري نو دا به هم افغانستان ته اړي، نو دلته کې دا سیده چې کېدای شي چې هغه د کوارډینیشن کمی یا د معلوماتو کمی. دلته په پیښور کې چې زه ګورم او دلته پولیسو سره او چارواکو سره مونږ خبرې شي، نو چې چا سره هم پی وار کارډ دی یا افغان سټیزن کارډ دی هغوی بالکل عادي ژوند روان دی. تروسه پورې دلته داس چا ندی تنگ کړي، البته که په پنجاب لیا په سند کې لیا په نورو ځایونو کې
شینواره صاحب راپورونه داسې دي په بخښنې سره دغه خبرې پرون شوې دي. راپورونه داسې دي چې کله دغه د غیر قانوني یا د چي اسناد نه لري په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري دغه افغانو کډوالو د وستلو لړۍ چې پای ته ورسیږي، بیا د پاکستان حکومت د هغو افغانو کډوالو د وستلو لړۍ پیلوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري.
دا خبره خو دوی مطلب چې کوم سیاسي بیانونو طرحه ده دا خو دوی کړی دا خبره چې اوس دا به وروستو کتای شي، ځکه چې اوس یو این ایچ سی آر چې کوم د مطلب ملګرو ملتونو د کډوالو کومه اداره ده یو این ایچ سی آر، دا هغې یوه ډله چې کوم دی دا پېښور ته را رسېدلې او دوی اوس پاکستاني چارواکو سره سلا کوي او دوی به د موقتی کیمپونو تم ورزی. نو دا سه حتمی نشو ویل چې دا بخا ماخا چې کله دغه بیا اسناد د کډوالو دغه لړۍ پوره شي او دا به څومره وخت کې پوره کوي، ځکه چې دا ډیر زیات دي او په ډیر لوی شمیره کې دی او ډیر وخت پاخلی. نو دا خو به بیا وروسته پته لګي چې دوی خو دا سه رسمي نوټیفیکیشن تر اوسه پورې حکومت له خوا نه دی شوی چې کوم دغه بیا اسناد د کډوالو لپاره شوی. باقی ځنې بیانونه به راځي راغلي به همي، خو په رسمي توګه داسې په لیک کې حکومت څه نه دی وړاندې کړی.
شنیوار صاحب کو په دې ډم راته وای چې نن په خیبر کې د افغانستان خواته طالب چارواکو ځینی پاکستانی کارګر نیولی وو او بیرته اجازه نه ورکړ چې پاکستان ته ووري. ساسي رستي معلومات په دې اړه څه دي؟
بالکل ما په دې لړ کې د خیبر انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې او بیا اغویم راته تصدیق کړه او بیا هغه غاړه ته چې کوم دغه پاکستانی مزدوران دی او دوی په پاسپورتونو باندې تلو څخواوشه 2500 کسان دي چې دا مطلب دی چې په پاکستانی پاسپورتونو باندې به هغه طرف ته تلل الته چې کوم ګمرک ته الته کې به داسې کاغذونه وړل راوړل ځنې کسان هغه طرف ته منشیان دي ځنې نور کارونه کا مزدورۍ کا نو هغه کسان دوی رئیس سار کړی د تورخم چې کومه کمیساری ده هغه طرف ته او دوی نه ټول پاکستانی پاسپورتونه اخیستي په دې کې یو دریو کسانو ما سره خبرې وشوي غوی بنته وایس میسجونه یعنی غږونه را لګلی چې دریم ورځ ده چې موږ خپل پاسپورتونه نه راکړي الته کې نولی او ځنې کسانو په کې دا خبره موکړه چې سهار درې ساته بیا مزګر درې ساته دوی دا خبره وکړه د کسانو چې مونږ باندې تلکه کارونه م کا چې کوم افغان کډوال راورسې پورخم ته د پاکستان نه او غوی د پاره کوم خوراک تیارېږي پاغه کې سار درې ساته بیا ما خام درې ساته د پارسل او ورځې او دارس په مونږ باندې بندي او بیا کډوال لورکو می چې کارم را ناخلی پاسپورتونه مرانې سر کړی او مطلب دې چې تر اوسه پوري افغان کنسلګری دا پاغي کې زموږ چارواکي شاهد الله سره ما خبره وشوي هغه ویل چې زه هم دا معلومات کړم او دا موضوع به زه کابل کې داخله چارو شکم دفتر د دوی د طالبانو هغه سره به چې زه شریک کړم بیا به زه تاسو له معلومات ورکوم.
مننه شنیوار صاحب کور ودان په پاکستان کې د مشالړیو خبريال فرحات شنیوار یو چې د افغان کډوالو درستنیدو او همدارنګ د طالبانو لخوا په افغان خواته د پاکستان سره په سرحد کې د پاکستانی کارګرو د نیولو په اړه رستی جزئیات راکړه. بیا به هم د همدی کډوالو په وضعیت پاتې شو او هغه افغانانو کیسې او د ژوند ورځنی ژوند به در سره شریک کړو چې دوی له هم په پاکستان کې دی او په پټه ژوند کوي. ورزو تفصیل نصیر احمد رحیم نورو.
د پاکستان د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي. افغان سندرغاړی سالی زاده یو کال وړاندې په ناقانونه توګه د طالبانو له ویرې پاکستان ته راکړل شوی دی. هغه د نیول کېدو له ویرې غواړي یوازې تخلص یې شریک کړي او نه غواړي چې څیره یې ښکاره شي.
زما ژوند تر ګواښ لاندې وو. د همدې عمله ما خپل ټول خوبونه او هر څه پرېښودل. ما خپل کورنۍ یوازې پرېښودله. خپله دنده هم او یوازې افغانستان څخه ووتلم.
که څه هم سلګونه زره افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت په وینا په دغه هیواد کې د استوګنې استاد نه لري له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوي، خو اوس هم ګڼ شمېر نور په پاکستان کې ژوند کوي. هغه ژوند چې شپه او ورځ یې په ویره کې تیریږي.
د پاکستان حکومت چې له هغه وخته چې د کډوالو ایستل پیل کړي وضعیت یې ډیر خراب کړی. تر دې حده چې موږ اوس په خپلو کورونو کې بند یو. موږ اوس داسې وضعیت کې یو چې په خپل کور کې دننه برېښنا نشو لګولی. دروازه له بهره تړل شوې او موږ دننه بند یو. موږ دننه بند یو وتلی نشو. موږ برېښنا هم نشو لګولی او په جګړه خبرې هم نشو کولی.
د پاکستان حکومت هغو کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټې پیل کړی چې په دغه هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت دغه کار د بشري حقونو د فعالانو له نیوکو سره هم مخ شوی دی.
پینځلش پارلس کالې خوبونه ولیدل چې ډاکټر بکیږي زه غواړم چې دا شم هغه شم خو یو ځلې ورته ویل کېږي چې ته د زده کړې حق نه لرې ته کار نشي کولی او بهر ته هم متین نشي د هغوی څخه هر څه اخلي دوی وایي چې ښه دی چې ومرم خو بیرته نه ځم
شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې د پاکستان حکومت په وینا شاوخوا 1.5 میلیون قانوني اسناد نه لري د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت ویلي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه له 300 زرو زیات کډوال افغانستان ته راستنه شوي دي د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي خو له دې سره سره د پاکستان حکومت ویلي چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو بهیر ته به دوام ورکړي
و موریدل چې په پاکستان کې له هم پاتې افغان کډوال په پټه ژوند کوي او د لپاره چې پولیس خبر نشي چې دوی په کورونو کې دي نه څراغونه لګوي او نه هم په لوړ غږ خبرې کوي خدای یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پکې په دغې ډول وضعیت ژوند کوي او یا هم هغوی چې اسناد نه لري له پاکستانه ویستل کیږي بل پلو د افغانستان بل ګاونډی ایران هم هغه افغان کډوال خپلې خاورې باسي چې دوی په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په دې راپور کې د هغو ځوانانو سره خبرې شوې دي چې په کمپونو کې دواړو خواوو ته اوسېږي
له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو ایستلو لړۍ پیلېدو سره سمو له ایران هم د افغانانو ایستلو زیات شوې دي
هیڅ تپوس پوښتنه یې را څخه ونه کړه همداسې یې له هیواد را وایستم خو زما مېرمن او دوی په ایران کې دي ما هلته کور په کرایه نیولی زه اوس نه پوهیږم چې څه وکړم
افغانان وایي چې نه یوازې په زور ایستل کیږي بلکې ایرانی امنیتي سرتیري پرې تشدد هم کوي ډیر زیات یې ووهلم سهار شپږ بجې بندي کړم او د شپې تر 12 بجو پورې باتروم ته هم نوم پرېښي دوی زما یو ملګري ته هم اجازه نه ورکوله هغه بیمار او اوس په کمپ کې تر درملنې لاندې دي دوی خلک ډیر زوروي په هرات کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو یو مسول وایي د همدې اونۍ په 4 ورځو کې نږدې 14.5 زره افغان کډوال له ایرانه د اسلام کلا بندر له لارې هیواد ته ورستانه شوي دي په اسلام کلا بندر کې د کډوالو د چارو مشر عبدالله قیومي د نومبر په 8مه فرانس پریس خبریان سره ویلي هر ورځ له 3 زره تر 4.5 زره پورې افغانان د ایران لخوا راستنیږي چې په وینا یې دا ورځنۍ شمیرې تیرې میاشتې ته په کتو 2 برابره زیاتوالی ښایي
زمانه کې پاکستان
کله چې پاکستان له خپلې ځمکې زموږ د هیوادوالو د ایستلو پریکړه وکړه نو دلته هم شمیرې زیاتې شوې
اخراج میکنه همچو اعمار د ایجا هم شروع شده
ایران لا هم پر دې اړه څنګه دی ویلي چې د افغان کډوالو سنول جي ولی ګرندي کړي په دا پداسې حال کې دا چې بل غونډي پاکستان هم د نومبر لړومبۍ نیټه ورسته افغانستان ته د سباندې ولس لکه به اسناد افغان کډوالو د سنولو بهیر پیل کړي دی
و مورید الله چې ایران هم هغه افغان کډوال وسل کیږي چې په د هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري د چې د کډوالو مسله یو څه له دواړو غونډیو هیوادونو سره د کډوالو پر اتک سره تازه پات شوې ده او په هیرات کې زلزله زپلې خلکو هیر شوې دي خو دغه زلزله زپلې شکایت کوي چې د ژمي په درشل کې له هم په خیمو کې ژوند کوي او سر پانانه لري ورزو سنا کاکړه چې د دې کډوالو له حاله خبر کړی
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و څه باندې یوه میاشت تېرې کړې خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي د ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تېروي د هرات ولایت د زنجان ولسوالۍ د نایبرفي کلي اوسېدونکي غلام علي موږ سره په خبرو کې وویل چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د تلو لپاره بل ځای هم نه لري له همدې امله لا هم په خیمه کې اوسېږي هغه وویل وضعیت یې ډېر خراب دی ټول ناروغان دي او خواړه ورته سم نه رسېږي د غلام علي په خبره د سړې هوا دوړو ککړې هوا له امله ټول ماشومان یې ناروغان شوي دي موږ له یوه ټولنیز فعال سره هم خبرې وکړې چې دی د هرات له زلزله ځپلو سره مرسته کوي هغه وویل کوم کورونه چې د زلزلې له امله درج شوي ان د ورښتونو پر وړاندې هم مقاومت نه لري نو ځکه ډېری خلک نشي کولی بیرته خپلو کورونو ته راستنه شي خو د هرات یو شمېر اوسېدونکي بیا وویل چې د سړې هوا له امله دې ته اړ شوي چې د کورونو د ړنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپلو درشیو یو کورونو ته به تر استان نشي. یو لوبي څخه به هر موږ ته وویل چې د سخت زلزلو له امله هیڅ کور جوړ نه دی پاتې، خو خلک د دې له امله چې د زلزلې ټکانونه کم شي او نور نشي کولی د سړې هوا له امله بهر کې ژوند وکړي، خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې به نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا د دې زلزله ځپلو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې. ډبلیو ایف پی د نومبر په 9مه په خپله ایکس پاڼه د زلزله ځپلو ماشومانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د سخت جمعې په رارسېدو سره دا کورنۍ د خپل ژوند د بیا رغولو او له سخت یخنۍ سره د مبارزې لپاره د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا تیرونې ویلي وو چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسو یوازې 6% ترلاسه کړي دي. مننه.
سنا کاکړ و چې په هرات کې د زلزلې ځپلو د وضعیت په اړه وروستۍ جزئیات راکړل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې د حماس د سخت دریزي ډلې د ځنګړو وسلوالو د څو قمندانانو په شمول د یو شمېر غړو د وژلو خبره کوي، حماس وایي چې اسرائیلو پر الشفا روغتون بمباري کړې ده. ورزو تفصیل په راپور کې ورو وګورو.
د اسرائیل پوز وایي ځواکونه نن سهار د پوزي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځانګړي قطعې یو شمېر وسلوال وژلي دي. د اسرائیل د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزې د جبالیا په لویدیځه برخه کې وشول، د حماس د ځانګړي ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس دغه ځواک تیره میاشت په اسرائیل کې پر اسرائیلیانو په برید کې لاس درلود. لبلی خوا په غزه کې د حماس سختدریزي ډلې نن جمعه اعلان وکړ چې د غزې په الشفا سیمه کې پر ستر روغتون د اسرائیل په حمله کې ډیر لستنه وشل شوې دي. رویټرز خبري آژانس ته حماس ډلې د دې ادعا د خبرولو ترڅنګ ویلي چې هغه تاییدولی یا ردولی نشي. د الشفا روغتون رئیس محمد ابو سلمیه هم فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونو پر الشفا روغتون ډزې کړې دي. اسرائیل پرون روغتون ته نږدې نشتی تایید کړي. وی ویل چې د حماس د سخت دریځ دلیل لسکونه کسانی وشلی او د هغوی تونلونه ویجاړ کړي دي. د اسرائیل پوسټ په ځلونو د حماس ډله چې امریکا او اروپای اتحادیه یې تروریستي ډله بولي په دې تورنه کړي چې له الشفا روغتون څخه د اسرائیلي ځواکونو پر ضد د حملو د تنظیمولو او همداراز د خپلو قمندانانو د پټولو لپاره کار اخلي. خود حماس مشان او د روغتون ډاکټران دا ادعا ردوي. د روغتیا نړیوال سازمان هم نن وویل چې په غزه کې پر الشفا روغتون بمباري شوي او تر اوسه په دې سیمه کې 40 روغتونونه ویجاړ شوي دي.
اسمت څاروان و چې په غزه کې د جګړې وروستي جزئیات راکړه. اوس به ورشو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته چې د افغانستان د نننۍ لوبې په اړه جزئیات راکړي. ساحل صاحب، ستړی مشي په خیر اغلی راتوي چې لوبه څنګه روانه ده؟
ډیره مننه. نن افغانستان د نړیوال جام په سیالیو کې د لیگ پړاو وروستۍ سیالي ترسره کوي. سیالي له سویلي افریقا سره د 215 منډي هدف ته او سویلي افریقا هم خپل توپونه پیل کړي ده. دوی څلور شپې ته منډي کړي دي. په 200 کې یو لوبغاړی وسوځېدلی. لوبغاړی د دوی لوبډلمشر بوماو چې د مجیب الرحمن لخوا نه هغه وسوځېد. لا هم کانټن ډیکاک څوک چې په روان نړیوال جام کې ډیر پرفورم کړي تو په هن کې د څلور سلیزي وهلې دي. هغه په کریس ولارد دی چې څلويخ منډي کړي دي. او بل لوبغاړی واندر ډوسن چې هغه هم په روان نړیوال جام کې سلیزه وهلې ده. دوی نو خپل ملګرتیا پیل کړي ده. ګورو نو چې څومره منډو پورې به دوی مخ ته لاړ شي. یو څه چې باید وویل شي، هغه څه چې د افغانستان ملي لوبډلې په تړاو ویل کېږي چې نیمه پیلو به ته د رسېدو چانسونه شته، او کنه تر دې وروسته چې کوم سیالي چې څنګه روانه ده افغانستان په نیمه پیلو به ته د رسېدو چانس نور نه لري، او دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان لپاره وروستۍ سیالي د لدې سره به وروسته دوی له نړیوال جام سره خدای پاماني کوي. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې عظمت الله عمرزی و چې په ډیره سخته شیبه کې لوبه مخته ویوړه او تر اخره پورې هغه ناسوزیدلې پاتې شو. که څه هم هغه د دې چانس درلود چې تر ابراهیم ځدران وروسته د دویم افغان په توګه په نړیوال جام کې خپل سلیزه ثبت کړي، خو هغه په وروستۍ درې توپونو نه کړای شو چې څلور یا درې منډې ترلاسه کړي. خو باید وویل شي چې دغه پاړې د ډېرې ستاینې وړ ده، د کرکټ څارونکو یې ډېره زیاته ستاینه کړې ده، ځکه په کومه شیبه کې چې افغانستان پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړي او دی راغی، نو لاغې ځای لوبه تر دې حده پورې غځول، نو دا خلکو ډېره ستایلې ده. باید دا هم ووایو چې سویلي افریقا وار له مخې د نړیوال جام نیمه پیلو به تر رسیدلې ده. یوازې یو لوبډله چې لا هم په رسمي ډول نیمه پیلو به ته نه رسیدلې هغه د نیوزیلند لوبډله ده، کنه پاکستان چې خپل چانسونه لا هم نیمه پیلو به ته رسیدلو لپاره ویني، هغه به دا وي چې دوی به تر 290 منډو په تفاوت سره سبا انګلستان ته کماتي ورکړي نیمه پیلو به ته ورسیږي، کنه نو نیوزیلند به د څلورې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ته لاړ شي.
مننه کور ودان شندې اوسې بختيار ساحل و چې د افغانستان د نننۍ لوبې په اړه جزئیات راکړو. اوس به هم لاړ شو د ازادي راډیو د روسیې څنګه د هغې خبریالې چې په روسیه کې نیول شوې ده د هغې د ژوند او د کار په اړه راپور واورو، او په همدې سره زموږ د پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي.
پاول بوترین له هغه وروسته چې میرمنې په روسیه کې ونیول شوه په لومړي ځل مرکې ته حاضر شوی. پاول او میرمنې اولسو کرماشیوا دواړه د ازادي راډیو خبریالان دي، خو اوس دوی خپله د خبرونو په سرټکیو بدل شوي دي.
موږ السو بیرته غواړو، زما لونې خپله مور غواړي او زه خپله میرمن غواړم، هغه باید خوشی سي.
السو کرماشیوا خپل لورنو سره یو ځای په 2014 کال کې خپل ټوټوبي د روسي په تاتارستان کې کور ته وبوړي. هغه د روسي او امریکا دواړو وګړتوب لري، او د ازادي اروپا رادیو یا ازادي رادیو د تاتارستان په برخه کې 25 کاله کار کړی دی. په مې میاشت کې هغه تاتارستان ته ولاړه تر څو خپل ناروغ مور وګوري. زی چارواکو د هغه پاسپورت ضبط کړ، او هغه یې ترنه کړه چې د خپل امریکایي وګړتو پاړه یې دوی نه دی خبر کړی.
چارواکو دا بے معنا قضیه مخکې لدی چې جریمه یې کړی د 15 میاشتو لپاره وځندوله. کله چې دا قضیه تړل کېدو ته نږدې سو او فاطمه و چې پاسپورت به بیرته ورکړل سي، مخپټي کسانې کور ته پسې ورغلل او هغه یې بوتله. له هغه رئیس چې هغه په بند کې ده السو سیاسي بندي ده، هغه ځکه په زندان کې ده چې یو خبریال ده او یو امریکایي ده.
کرماشیوا اوس له بل سخت تور سره مخ ده، هغه هم د بهرنۍ ایجنټۍ په توګه ځان ثبتولو کې د پاتې راتګ تور. دا تور لږ تر لږه 15 کاله بند لري. د روسیې دا کړنلاره چې له مخې خپلواک خبریالان او رسنۍ بهرنۍ ایجنټان بلل کېږي په پراخه توګه غندل شوې ده.
السو اوس تورنه ده چې د ځینو تر دې د لابترو عواملو له مخې د بهرنۍ ایجنټ په توګه ځان ثبتولو کې پاتې راغلی، ظاهراً د دې لپاره چې هغې معلومات راټولول. خو آیا همدا معلومات راټولول د ژورنالیستیک کار طبیعت نه دی؟
بل امریکایي خبریال هم اوس مهال د روسیې په زندان کې دی. ایوان ګرشکویچ د وال ستریت ژورنال خبریال و چې په مارچ میاشت کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو. د هغه نیونه هم په پراخه توګه وغندل شو.
دا په نورو بهرنیو خبریالانو هم اغیز لري، په ځانګړې توګه په لویدیځو خبریالانو چې غواړي نړیواله ټولنه نړیواله هم نظر د جګړې په اړه او هغه څه چې روسیه کې روان دي خبر وساتي.
پاول بوترین د اوسني وضعیت د سترس او کاري غوښتنو ترمنځ ګیر دی. هغه د کرنټ ټایم په نوم د روسی ژبې ټلویزیون او ډیجیټل شبکې مشر دی چې له امریکا غږ سره یې پام کړی د آزادی اروپا رادیو یا آزادی رادیو چلوي. د کرمشي و کار د تاتار وګړو پر ژبه او کلتور متمرکز و. له نیول کېدو وروسته هغې له خپل کورنۍ سره هیڅ اړیکه نه ده کړې.
We're raising our children as free people.
موږ خپل ماشومان د آزادو انسانانو په څیر روزو. دا د یو امریکایي ماشوم لپاره چې د فردي آزادۍ